چاري باركو يا دي هاف سيستم تحليلي كراغه سكون كتحليلي مسائل سيري وغيتا ستونسمانا دا اما دما خپل پرنسيب دا د او عقيده مې دا د حقوق پرته تحليل نه نسلكي
یو بل شیم دی. البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی جواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سوي بعضې استادان دا دا اصول ولري، اما د ما بیا خپله خبره تکراروم، واجه په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزا و یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅو دا ستونزه نه علیږي، او په خصوص کله چې دا فارغیږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانکځی، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و نو تحلیل قوه باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، او په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعض قوانین شاگرد ته ورخودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې ستونزه سره مواجه کېږي په څنګ کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاگرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي، او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه، او دریم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حد اقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوه اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا. ګورئ، د حقوقو په پوهنځي کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل، او معین صنف ستارته ورسېد. نو په دې مرحله ته رسېدلي وو چې باید فرضاً مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رستیو کلو که حتی پا بحران بانده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات و ازدکر ده پاره هم کرسونه پا پانزی که جلسه او که اجازه را که زبا پا جرعت سر او هم سی ده جمهوریت پا آخر و څلور پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې. که په نصاب کې ګوتې ویلې، متاسفانه چې هغه سیستم به له منځه تللی.
پوهان ستانکځی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیحي او محصلین پې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه څو خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. ارزنځبه تاسو ته مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، فرضاً طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخه. دا څلور حالات ځان ته ځانګړي معناوې لري، بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اساسات توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده، د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي، یعنی په عربي ژبه ده سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې لخاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې یوه اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی؟ مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کېږي او په د حقوقو په پانځ کې بل څه ویل کېږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو لخوا چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بعضې وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي تکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و استطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی. چه ده ولوی استونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاویده کما پاملره نسویده، لکه چه مخ که ما عرضو که شاگر کلا چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کاری کلم سره ایز تنه دیم. چه ده مال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر کم باید شاگر تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم ملا استاد پوانستان اگزیس خمنانه. د کابل پانتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعاله شلې ده. یو شمېر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خواشینې دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعاله نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو، او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیاتی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې له منځه تللې، ډیره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډیپارټمنټ پوهنځی هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای؟ په دیلسه و تلویختم دیگ دیس کل که ده کابل پا انتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپلو هنرونو په هنځي لکلونو راهیسه توانیدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې په هنځي یو شمیر استادانو او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلای، یو تور باد له یو غره را لګیدلای، د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی، د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل، د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې، شیبه پس به یې په وینو د دې باد منګلې شنې وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو درېدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی، بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي، او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی، باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي، باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله، هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشني په شان بې ګناه دی، سین لونو پاڼې نشی راش کوله. یو تور باد له یو غره را لګیدله د ځنګل په څیر شنې لښتې ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشته ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
له ښاغلي لهو څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وی چې له ماشومتوب به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس ولا مصروفیتونه زیات دي. مخکې مې ډېره کوله رسامي، اوس خو دغه د استادې هنر د ډاکې پر مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یا سي رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله وردا سوي چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړم. کله وردا شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکم کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ته راولم. داسې کې کله ور بیا داسې کې شي یو شعر نه متاثر شم، یو لنډ کیسې نه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلماتو یا د خبر نه متاثر شم، یا عیني پترسن د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را مولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انزور یې دا په هنر تر ولم. نو داسې کله ور کې
کچرته رسم الهامي وو بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره شته شی هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړي وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظري به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر را ده چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وندرګری کوم هغه بل کس پتی کې کنه، دا به کمال وبلو خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو، نو دا به موږ خواري غواړي، دا به موږ ریاضت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت هنر یو هغه چې کنه موږ ته پورته راځي، یعنی دا شاید شي مخه چې تاسو سره نیمه ته یو داس سوجاره منځ کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نیو باندې کړی او واقع دي چې دا یو سخت کار ده. او ځنه وردا شي ته کوي چې یو چا انځورګری وګوري، خو هنرمنه هغه چې پام دی کوم د یو نو شی تولید کوي، یو نو زوینه ورته وګوري، شاید د یو بل انځورګر په منځ کې دا شاید اضافه کوي کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستون کې د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کړي، هغه ته احساس ورکړي.
تاسو په دې تیر سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا کله شپاش کلم مخ کې رسمونه لو سره مقایسه کوي، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده چې د هنر ورس ورس سم سره چې کار کوي کنه، دوم سره مخ ته کیږي. یعنی زما لمړي کارونه راځي و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، او زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولم. نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي، بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه شو کوم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپله د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاده کړه چې په رنګ کې تغیر راغلی، که اوسې توضیح کړئ یعنی څرنګه؟
خبردار چې سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متغیر کېدل دي کنه. په خو دا شی و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه شی زه هغه دی رنگ په ترکیب باندې یا دی رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شو یم. په خو به دا شی و چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقې غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب دی احساس یا دی غیزی په باندې زنه پویدم. نو اوس هغه چاره یو سم مندل دی چې دی نور سبې ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلې شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي، باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم زه خپل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ولسوالي مرزکا کې ما یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کې ورته دینه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي اتمن هر هنرمند دا مشکل لري. نو دغه مشکل شته دي، نو کوم غواړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که څوک رسم کوي نو کېدې شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا سیدا چې توجه مې کړی ده، خو خبر ده چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني، ته څومره هنري تابلو جوړ کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي بل هنر داسې باندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي، ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالې کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالې کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو دا چې دی ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزوري ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدې شي چې څوک یو هڅه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک لدې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده، فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال شي.
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخښي تنا پر رسم خبرې کوو، یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم لري رسانه ده، د خوالو رسنیو لالاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی، مونږ خپل دی پکتیا دی هنرمندانو دی اتحادی یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی بیا خپل اثار وړاندې کوي خپل. او فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه، په دې برخه کې دا څه خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غو دی ادبیاتو برخه غو مهمه ده کنه، چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب ولوستل اوس زیات شي په کنه، شاید دی وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال شي کوم دی دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم ګروپ لري د نشه کولای چې کله د کتابونو نندارتون د څنګه د خپل رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړ. خدای شته نو بیا غیز زیات او تاثیر زیات او خو په خار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څو شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامې خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا سړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ما ته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده، خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمي خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونې لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري درسره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې، نور هرمندار دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا را بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی، خو او خلک نور ورکیاوی زیات دي. دا ښایي دا چې ورته کاری چې به دې په کې راځي نه کنه، نو د خلکو می وضعیت ته لای ګوري، نو دا ښایي چې تاسو موږ وړاندې کوي کوم سره حاصل هنر اخی کنه، خلک بیا هم دا نه غواړي کنه، دوی ورکیاوی نور دي. بیا
کچرته دې ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي، خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
د دقیق نن دا خبر رسلای چې دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره غشای ستوي علی وي دوی ته به باغیز ښکاری. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونه کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپونو کوریه